په هکله ولولو چې سپین غر د افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه د سینګارام په نامه سره یادېږي چې د سمندر له سطحې څخه 4555 متره لوړوالی لري. او هم چنان د خیبر د نامتو دره چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده، د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونو چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنې د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي چې هغه څخه هم دي موجود دي. او هم چنان درنو زده کوونکو، د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري چې د هغو څخه یې مهم غرونه چې دي، یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي، دا ټول د افغانستان مشهوره غرونه دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوسي واوسېږئ. د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه: د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه: ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ دریم: د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیست کون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس من داتم ټول کی جغرافیه مسمون پنځم لوسته. خیله من دیم چې تاسو ټول خواجه کول لیست کون کی برات راغو جوړ او صحت مند او سیجه د صحت چمې بم پتن می قدر من زکون کو سم راست تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د عرفه دین او مذهب حق صفه شي. کتاب صفه له درې شمې نه پر بهتر اته دې شمې سپېپري. همدارنګه زموږ استاد درن وزیر درسي اهداف عبارت دي: لومړی، د عرفا د دین او مذهب په حق له څه پوهېږي؟ دویم، د عرفا د اقتصادي جغرافیې په حق له څه پوهېږي؟ دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او بللې زده کوونکو، د پراته وجو دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا کول لې زده کوونکو، د لوست په پښتو شبو کې لومړی موږ تاسو د عرفا د دین او مذهب حق له معلومات تاسو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ تاسو د عرفا د ویو چې د سیاسي جغرافیه، بشري جغرافیه، د نژاد او د کوم په حق له معلومات تاسو راوړل. نن ورځ موږ تاسو د عرفا د ویو چې د دین او مذهب حق له معلومات ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدر منو کول لې زده کوونکو، څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو عرفا له ویو چې د روسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لویو چلو جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو یې له سودر نه ځکون کو چې د اروپا لویو چې زیاتره خلک د اروپایي ترکیه، د روسیې یو شمېر وګړي، د بالکان د ټاپو وزمې، د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایان څخه پرته نور ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دي درنو زده کوونکو، اروپایانو دغه عیسوي دین پر درو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب خپل ځان ته جلا نوم لري او خپل ځان ته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات لاسته راوړو. لومړی درنو قدر منو زده کوونکو، د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره دي چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره دي چې د دې برابرۍ سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو، یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي په اروپا لوی وچ کې، او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې، یعنی د بلجیم، فرانسې او پلاتینی کومونو کې، لکه اسپانیا، پرتګال، په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو، زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولین مجارستان چک او سلواک خلک دی چې په دغه سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي نو دغه دین چې دی په زیاده کچه سره په دغه سیمو کې رواج دی. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی کدر منو خوږه زده کوونکو د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي، یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاده کچه سره نوښت پکښې کې دی، پرمختګ پکښې کې دی، زیات شمېر کسان چې پکړې کې د دې دین پیروي کوي هغه په خپله د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې دی په خپله د ایټالیا هیواد د روم یعنی پایتخت د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوم هم درنو زده کوونکو د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین درېیمه دویمه برخه چې ده هغه پخپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي، چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوم مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو له پلوه د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږ څه اختلاف لري، یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او د دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې دی پخپله یو المانۍ یا هم جرمنۍ پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی، او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د ده پر لارښوونه باندې روان دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ته اول وستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و هغه پخپله د لوی فاف په نامه سره یادیږي، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی هغه پخپله د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې یو آلمانی په خوانی روحانی مشر وو چې د ده په لښون باندې اوس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو په همدارنګ د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي، چې په دې برخه کې یې دغه دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړه. دا مذهب په سویډن، ناروی، دنمارک، انګلستان، هالند او اتریش هیوادونو کې، د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات بچلری او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمن زده کوونکو، دریمه برخه د عیسوي دین د شدت د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادیږي، چې دا مذهب په خپل د اروپا د لویې وچې د دریم مهم مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځي او جنوبي ختیځي اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړ کې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاری هیوادونو په عمومي توګه د سلاو د نجات زیاتره کسان چې دي دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دې ته ارزښت ور دي او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدر منابل لیست کوونکو، نه یوازې دا چې په اروپا له یو چې کې د عیسوي دین یا هم عیسوي مذهب زیات دود یا هم رواج دی، بلکې د دې ترڅنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا له یو چې کې په زیات سیمو کې په تیت اخبار شوی دی، او زیات شمېر وګړي چې دی د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمه کې البانی پوستی بلغیار او اروپایی او ترکی که استوگن لری او زیاد شمیر کسان چی بیدی پدو غسیم که دی اسلام مقدس دین بانی مشرب دی. او هم دارنگا پا دی هیوادونو که لرغونی او لبرم سخردک جماعتونه هم شده دی چی دی اسلام مقدس دین پا وسط جوش نمید، او دی دی ترسنگ دی اروپا لیوی چی پا زیاد شمیر نور برخو که هم یهودی مذهب و کسان هم جوان که خوز زیاده کچه شده هغه ایسیوی دین نیوالی ده چی مخی مراو تاس بول وستال ایسیوی دین پر دروی برخو بانی ویشه سوی دی چی یو کاتولیک دی، بل پروتستانت دی، او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی پخپل د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، د پروتستانت مشر چې دی هغه پخپل د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، کوم چې آلمانۍ پخوانی جرمني پوه و، کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللي وه. نو خوښ او ګلالي زده کوونکو، در دې دم پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د مذهب او دین په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. قدر من زده کوونکو، همیش دا په یاد وساتئ چې اروپا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزش ور اقلیم لرکو برازمینو یا هم وچو لجمرو سخه شمرل کیشی کوم چی متدل اقلیم لري یعنی هوای نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او ورښتنه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو لجمرو سخه شمرل کیږي خو زده کوونکو کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خواته یې وچه ده یعنی دې لعمل څخه اروپا لوی وچه خورا اقتصادي ارزښت لري نو موږ ویل سو اروپا له صنعتي لوی سیمو څخه یو ډیره پرمختللې اقتصادي وچه ده کوم چې په دې لوی وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمیر زیرمې شته دي لکه د ډبرو سکاره نفت دي همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لوی وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لوی وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړه ده د دې څنګه کولای یو قدر منځ کې کود اروپا د لویچی کوم قرار مالداري هم کوم قانوني حاصلات دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سره رسول کیږي کوم چې په دې کې زیات په خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی یعنی د اروپا د لویچی د آلمان انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې او ټولې نړۍ ته صادریږي یعنی دغه لویچی کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی د خپل صنعتي توکي د آلمان هیواد ځینې صنعتي توکي د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نور هیوادونو نوتا صادریږي او هغوی هم تریست پاله کوي د دې درسان قدرمن او ګلالیز د کوونکو اروپا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې روج دي رواج دي یا هم دود دي د اروپا لوی وچې اقلیم او پرا اورش د لرلو له عمل څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره شی لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دي د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اروپا لوی وچه کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د یو د دې د دوست یا هم کلتور له جملو څخه شمیرل کیږي سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې خپل خوراکي توکي جوړوي خو د هایلند هیواد چې به دې تر نوز د کون کو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لوی وچ یو له هو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي که څه هم دې خپل کورنی اړتیاوې د خپل کورنی زو حاصلات او هم شنه مالداري څخه پر کوي یو څه نور اندازه به دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښه شي دي کوم لبنیاتونه کوم شان دي لسته راوړي دا د خپل هیواد څخه بهرني هیوادونه ته استوي تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښ محصولات کوم توکي چې دي د ټول د خپل هیواد څخه او نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لېږدوي بهرني هیوادونه ته استوي همدارنګه که درمونه ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانې سمندرګي شاوخوا سیمې دي چې مدیترانې سمندرګي ته چې نږدې دي کوم چې یو له لویو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي دریم ختیځې اروپایي سیمې دي د اروپا په جنوب کې درنو زده کوونکو مدیترانی اقلیم د دې سبب سوي دي چې په دې لوی وچ کې غلې دان غنم جوار همدارنګه رنگ رنگ میوې لکه بادام لیمو ته یې د کرلو ښه زمينه برابر کړې ده او دغه کې کرنیز حاصلات لري لاسته کیږي دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبيعي حاصلخیز ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي او د دغه په روزنه کې ستر پرمختګ راوستل دي او غوره قرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم اوربشې او جوار دي چې له غوره قرنیزو حاصلات له جملو څخه شمېر کیږي بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبيعي حاصل هیڅ ځمکې لري چې د غوره محصولات له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه غوره محصولات غنم اوربشې جوار او قطان دی چې د دې زمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده او د غرونو لمونې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبهیزو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کیږي چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی او کبان نیول د اروپا یو مهمې بوختیا له جملې څخه شمېرل کیږي، او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هیواد څخه بل هیواد په صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروی او ایسلینډ هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنې د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه ناروی او ایسلینډ هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او هم چنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په هکله ولوستله. اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې په دې برخه کې. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو، دا پښتنې د خپلو ځانو سره نوٹ کوئ او هرې پښتنې ته به ځواب ورکوي. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلئ. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې ستاسو په درانه حضور کې ازرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات متقبل کی قدر من قبول لیست کن کو زای پرشنا و قارت تاسو ټول ته شرف لاس مېما د نه هم ټول کی جغرافیا مضمون پنځه بلوسته. هله د چي تاسو ټول قدر من قبول لیست کن کی برات رو او جوړو صحت مند او سری او د صحت چمه بون پتن ترنو زده کن کو تاسو زمرا تاسو د نن ورځې جغرافیا مضمون نه هم ټول کی پنځه بلوسته. نو هله د چي تاسو ټول قدر من زده کن کو باید تیر ورځې لسته په پراو د کیک ډول سره ذکر او سری او نو لسته پرامر کی ولري. قدر منو خوش از کون کو از مرست تاسو د نن ورځې لوست چری په لومړني فصل کې د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق لدی. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرست تاسو د افریقا د لوی وچې سیاسي جغرافیه، بشري جغرافیه، هم چنان د دې تر څنګ مرست تاسو د افریقا د لوی وچې د تکوم نشاط او ژبه په حق معلومات لاسته راوړل. نن ورځ موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو، هم چنان د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې محصولاتي جغرافیه، د دې تر څنګ موږ تاسو بنا نورس پلوسکی د اوبو للاری اورل او راوندل، یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدر من زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم. هیله د چې د لوستر پای پر تاسو قدر من زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوجو کولیز د کونکو اوس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ په لوس کې مرتب تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې مرتب تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیات وخت څخه افریقا لوی وچې په دې لټه کې ده تر څو دوی د خپل لوی وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیل بیل لري د دې لپاره سنجول دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویل سو چې افریقا له یو چې د طبیعي منابعو له نظر څخه یې هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا لشتمنو لوی وچ له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانون او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا له یو چې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي درنو زده کوونکو کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپل الماس چې ډیر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم د قیمتي قانون له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا په افریقا لویو وچو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې دغه منرالونه په تور زیړ رنگ، هم چې نه د دې تر څنګ ادبي او شین رنگ رنگونو سره موندل کیږي. خوش از دکون کو نموری منرال چی لطیجو یا هم سیکل سخه وروست د بریالیتت د توجول شیوی الماس منوم سر یدیجی و هم چنان درنو زکون کو ده تر سنگ اپریکالو یا وچه که چی دویم قانی منابیا ده یا هم قرنی سنایه ده حقا پخپل سرزر دی چی سرزر ده سیویلی اپریکا یا لو مهم و قانون لجملو سخش ملکیری، یعنی نه وزیده چی پا سیویلی اپریکا کې الماس پیدا کیږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود دي، کوم چې د افریقا لوی وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه په دغه لوی وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابویو هیوادونو د مسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنی دغه د مسو او دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي د پخپل د زیرا او زیمبابوې هیوادونو کې پیدا کیږي. د مسو ډېرې ښې زیرمې چې دي، هغه پخپل د اوسپنې قانون نه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داس ویلې سو درنو ځکه کوم چې افریقا لوی وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویش تسره زر، شل پیسه د سپین زر، دیش پیسه د پخپل میس، او سپرلس یک کلئی تولیدات دی. چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسنال مهمې سیمې نومې واخلو، چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمیر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کیږي. نو درنو ځکه کو هیله ده چې تر دې دم پورې تاسو د افریقا د لویو چې د قانون او منابعو په حق له معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویو چې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لویو چې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونی مهینه لري یا هم لرغونی تاریخچه لري، چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې دي په افریقا لویو وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې او معاصره توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لوی وچې کې د استګونو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه، او همچنان صحرا ګانې پکښې موجودې دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به و په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت و. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1880 کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو، او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو ځکه محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د او اوشانو په واسطه سره به سرته رسول کېدله، او همچنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل ترسره کېدله. دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وې، د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې، انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې، لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په لومړیو کې پیل شوله، چې دغه لومړني نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره په پرمخ باندې ولاړل، ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله. نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه، همچنان اقتصادي هم نه و سم، د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم، د نفوسو شمېر هم پکې کم و، همچنان دوی نسبه کول خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړني نړیوال جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې، په قرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی، چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 10,000 کیلومتره ته رسېدلی، او ډېره اوږده کرښه چې د 8,000 کیلومتره په اوږدوالي د کهرال لکه تان سره په جنوبي افریقا کې نشتوي، او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. موږ ویلی سو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ و برتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې سپړلې چې ورو ورو افریقا لوی وچې پرمختګ کوي، سړکونه یې جوړ کړه، د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې سپړلې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو زده کوونکو، په دې کې چې تاسو ټول پوسیو اوسېږئ او سم معلومات لاسته راوړو، اوسېږئ چې افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنې حمل او نقل زده کړو، یعنې د یوه ځای څخه د شیانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنې صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خوږو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویه وچه که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی سو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي، یعنې طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله سویس کانال دی چې د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ، چې د جوړښت کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار ور باندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1919 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړه توګه سره پای ته ورسېدي. په دغو لارو کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي په خپله د بابل المندب امنا، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر او پلویدیس کې د هند سمندر، د دویو او خاصه ترمنز یوازې چې دی یوازنی سویس کانال چې دی هغه مصنوعي دی، خو نور ټول لارې چې دی هغه طبیعي دی، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دی. د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو، د خندونو او ستونزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی دی، د ځمکې جوړښت دی، د نابرابرتیا دی، یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت چې لري په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دی. او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکښې کې، لکه په نورو کې چې دی خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی، نو ځکه زیات شمېر کسان یا هم زیات شمېر وګړي په دې لویه وچه کې ژوند کوي. خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکښې راغلي دي په دې لویه وچه کې. نو موږ ویلی سو چې د دغې لویې وچې ډېر مهم سمندري لاره چې ده، په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، چې تقریبا د 1500 کیلومترو په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده، یعنی 1500 کیلومترو په اوږدوالي. موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، موږ تاسو په ښه توګه سره اترې استفاده کولی سو. د اوبو د راټولېدونکي حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده، چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي، چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کېږي. نیل سیند د پاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوبې ډېرې وي، بیړۍ چلول کېږي، چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو، وختاري وي کې تاسو پوسي واوسېږي او یو څه معلومات لاسته راوړي واوسېږي، چې افریقا لویه وچه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کېږي. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه به کتابچه کې نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا د اقتصادي جغرافیه تشریح کوي، یعنی د افریقا د لویې وچې اقتصادي جغرافیه به تشریح کوي. دویم سوال، د افریقا د قانون او صنایعو په هکله خپل معلومات ولیکي. خدای دې وکړي تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوټ کړي واوسیږي او ځوابونه به په خپلو کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده یو څه مو اخیستي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات په کابل کې قدر منو کولای سکون کو زای برښنا هم خاري وزر به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې ما د لسم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوستا هله د چ تاسو ټول قدر منو کولای سکون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع وبم پتنوي درنه سکون کو تاسو مې لوستا سودنن مرزي لوست پنځم لوست نه هله د چ د تیر مرزي لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو سبو متري ذکر وو سړي خو دنن مرزي د لوست په پیل پښې وو کې د تل په سیر تاسو ټول قدر منځ کون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. تر نو قدر منځ کون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی: لومړی د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منځ کون لیست کون کو د پراته چاو د کټ په هیله یم هله د چي د لوستر پای پر تاسو ټول درنه ځکون کې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ولریز د کون کو البته د یادونه ور دی وی زموږ استاذ د نن ورځې لوست په کتاب کې لپینځه سروشتي می سپینه پیل کیږي بیا تر پینځه سم می سپې پوري خوږه ولریز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې د چي زموږ استاذ د نن ورځې د لوست لمرنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله مونږ د کون کو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویل سو چې د جیولوژي په بل بل دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي، یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړښت دي دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړښت له امله څخه زیات شمیر لوړي ژوري په ځمکه پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړي لړۍ د سمندرونو د بسترونو جوړېدل د ځمکې د مخ لوړي ژوي درې جلګې دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه دغه کې د جیولوژیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی شو چې دغه جیولوژیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډۍ، دښتې او صحراګانې پکې موجود دي چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او سپاند سیندونه دا ټول موږ او تاسو ته د مکی د جیولوژیکی حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسره وړلی شو او پیژندلی شو چې دغه ټوله طبقه د الارضایی او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبیر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی شو قدر مونږ زده کوونکو چې دغه کوم دری چې دي د مهمو جیولوژیکي حالتونو څخه برخمن دي او دغه جیولوژیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی شو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دي چې یو زیات شمیر دشتې، ماتې سیمې او ماتونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې ری ډول سره دوه ډول رسوب چې عملی باد وو لیدل کېدل. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی شو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په سویل لیدیز یا هم په جنوبي برخو کې لیدل شوي دي چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښو کې،
په دشتو کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزه ده، او همچنان نورې سیمې لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هېواد دی، او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري، او یو ډول غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په هکله د حالت په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په هکله معلومات ولولو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي، او د دې څخه زموږ او ستاسو مطلب سره، یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګونزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی. او په دې معنا چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم آف سویل ویدیستا د 250 متر دی، خو ډیر لوړ سوکه چې بیا د د هغه په خپل د هندوکش سوکه دی چې تر نوشاخ بلل کیږي، او د نوشاخ نمبر کول سعودي، او لوړوالی په سمندر کې د سمندر له مخې څخه 1415 اتیا متر ته رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سوکه یې بیا د 1250 متره لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري، او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هېواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي، او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات ولولو، چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده، او کوم ډول استفاده ترې سوې ده، او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لږ لوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 250 متره په لوړوالي باندې پیل کېږي، او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته او پریمانه کچې څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کېږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزه غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزي حوزې څخه تر مزار شریفي تر جنوبي پورې رسیدلی دي، چې د شبرغان تر حوزې در دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري، او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه په خپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحې دي، چې دغه ارتفاع لرونکي ساحې هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځې ساحې څخه دی، چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې، د جهاندم او امیران دشتې، چې دا ټول د چهانسور، زرنج، کنگ، دې تر څنګ د صابر او پوزک د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې دره کې شامل دي چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو بله هم د ننګرهار حوزه ده چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او عمو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپورې پورې لږه ساحه یې نیولې ده، او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو لبیلا بیلو تیجو څخه جوړ شوی ده، نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکه د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنی ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده، نو موږ ویلی سو چې دغه سیمه چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمه دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کیږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو کچیرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې جیولوجیکی حالت چې دی هغه په خپله په بیلابیلو دورو کې رامنځته سوی دی چې دغه جیولوجیکی حالت د دې لامل ګرځېدلی دی تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې دشتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دی او یا هم زیږیدنې پیل شوی ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برابر کړی دی، او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی شي، په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډۍ او دشتې او سراګانې کښې شامل وي چې دا ټول طبقات یې د الارزاري د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبیر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل، او هم چنان موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستئ چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د عمو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره جدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمن زده کوونکو هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسېږئ او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږئ، او په راتلونکي وختونو کې وکولی سئ د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم قدرمن زده کوونکو سپانه تکراروم، لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړئ، دویم سوال د جیولوجی معنا څه شي ده، یعنی جیولوجی څخه زموږ تاسو مطلب څه دی، دریم سوال جیولوجی تشریح کړئ، څلورم سوال چې دی آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریکوي. نور نو درنو قدر من زده کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي، هله د چې یو څه مو پوسی او وسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي وسیږي، تر بل داس درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې جام د الله په امان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
ستا بنگ روش رنگ رنگ ستاد بنگ روش رنگ رنگ ستاد بنگ روش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او ستاد بنگ روش رنگ رنگ ستاد بنگ روش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او ستاد بنگ روش رنگ رنگ پلی چوکی ٹالون دسرو شنڈو جامون